پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه. درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه.
د خیبر ایجنسی کوکی خیل قوم له حکومت غوښتنه کوي چې یادی سیمې له وسلوالو پاک کړي او یادی هم په بیکور خلکو کې دوی شمار کړي چې مرسته ورسره وشي. پاکستانی چارواکو تایید کړی دا چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په ګڼ ملکي اتحادي مشقونو کې برخه اخلي او افغان چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواک لا هم د خپلو پښو درېدو لپاره د امریکا مرستو ته اړ دی. د خبر ایجنسۍ په تیرا کې د جګړو پوځي عملیاتو له کبله کړه شوي د کوکی خیلو خلک وایي حکومت باید دوی سلګونه کورنۍ له جنګه بې کورو شوو خلکو کې رجسټر کړي او یا دې هم خپلو سیمو ته واستوي. په لوړګي کې اوسېدونکي بادشاه ګل پرون د دوشنبې په ورځ مشال رېډیو ته وویل چې کوکی خیل سیمه له وسلوالو نه ده پاکه شوې.
نور ټول کومونه تم شکنده رجستر شوی دی اندراج شوی دی رشن به تم لویږي د کوپشل نه غ رشن می لویږي و نه چکم دی بیا د واپسی چکم دی ست طریقه شته دی. نور موږ دا غوړو چې موږ بس بای دی چې موږ پشي و موږ لا چکم دی نومره سغرو کی سہولت چکم دا آبادی دومره آبادی چکم در ته جوړ شي چې موږ د سټیپ کې زون سمبول کو دلته ډیر تکلیف سره یو. نو موږ نه د واپسی ست طریقه شته و نم دلته رجستریشن ست طریقه شته.
په همدې حال کې د قدرتي افتونو د نظم قبایلي ادارې افډیمه چارواکو مشال رېډیو ته پرون وویل چې دوی به د کوکی خیلو د بیکروشو خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. پاکستان پرون د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په ګڼ ملکي اتحادي مشقونو کې د برخه اخیستو تصدیق کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوي خبر پاڼې په وینا پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 2 لسیزو راهیسې دفاعي تعاون روان دی او د دواړو ملکونو د پوځیانو د تربیت د پروګرام لړۍ هم جاري ده. د خارجه وزارت په دې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دغه ته په کتو سره پاکستان سعودي عرب کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګڼ ملکي اتحادي مشقونو کې برخه اخلي. سوات کې پرون مازګر ګڼو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې بېوسه مېرمنو ته د هغو پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړو چې له دریو کلونو راهیسې بندې شوي دي. اووه کاله مخکې منظور شوي دې پروژې له مخې حکومت سوات کې 14,000 ښځو ته هره میاشت 2,000 روپۍ ورکولې. مظاهره کې شاملې روبینی پرون د دوشنبې په ورځ مشال رېډیو ته وویل
موږ د ډېر مجبورۍ نه راغلي یو د بېنظیرې د پیسې موږ ته میلاوي دي کله میلاو شوي کله نه میلاو شوي په هغې به لږ زموږ ګزاره کېده اوس بیخي نشته کنه او موږ دا خلک راوځو د دې جزانانو خلکو څه روزي وه نو دغه دې دا موږ دا خلک راغلي د مجبورۍ نه راوتي یو موږ دا ټولې زنانه دوله په کار ده چې زموږ دپاره کوشش وکړي.
نسیم اختر چې په سوات کې د دې پروژې لپاره د وفاقي حکومت حکمران ګوند مسلم لیگ غړی او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر ماریا میمن مرستیاله ده مشال ریډیو ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره کوشش کوي. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د هندوانو ودونو ته قانوني شکل ورکولو سند صوبایي اسمبلی کې منظور شوی دی. د ګل په ورځ د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پارلماني او قانوني چارو وزیر نثار کوړو چې دا بل یې وړاندې کړی و وویل چې دې سره به د ودونو په رجسټریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خنډونه ختم شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواک په خپلو پښو درېدو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي دا خبرې پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال ډونلډ هایرسن سره په ملاقات کې کړي. هغه زیاته کړې چې په سیمه کې روانې ترهګرۍ ته په کتو سره افغان هوایي ځواکونه پوځي سامانونو او روزنې ته ضرورت لري. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال په ملاقات کې ویل چې دوی به د لړکې خپله مرسته وکړي. د افغانستان د دایکنډي ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دایکنډي د ولایتي شورا منشي شیما محمدي له تختونکو راخوشې کړې ده. د دایکنډي والي مسومي مرادي پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل په درسي برشي کې د یک شنبه پر ورځ تختول شوې شیما محمدي تېره شپه 8 بجې راخوشې شوې ده او په دې تور دوه کسان هم نیول شوي دي. هغې دا ونه ویل چې شیما محمدي له کوم ځایه راخوشې شوې. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په سرکاري ټلویزیون وینا کې وړاندیز وکړ چې که د کردستان خود مختار سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول بند کړي نو حکومت یې دغلته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکولی شي. د کردستان سیمه ییز حکومت اقتصادي بحران چې په 2014 کال کې د تیلو د بیو د کمیدو له وجې زیات شو دا کال نور هم خراب شوی دی. د دې کبله د سرکاري چارواکو په تنخواګانو کې 15% کمی وشو. بغداد تیر کال تر هغې وروسته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکول بند کړي چې د تیلو او لاسته راتلونکي ګټې د تقسیم په سر جوړجاړی ختم او کردي مشرانو د مرکزی حکومت په غاړې ته کولو سره ترکیې ته د یو پایپلاین له لارې تیل لیږل پیل کړل. غربي هیوادونو د شام پر هسپتالونو او سکولونو هغه روسي هوایي بریدونه غندلي چې پرون یې 500 ولسي وګړي ووژل. ترکی او فرانس دا بریدونه جنگي جرمونه بللي دي. ملګرو ملتونو ویل چې د شام په شمال کې په حلب او ادلب ولایتونو کې لږ تر لږه په 500 روغتیایي مرکزونو او دوه ښوونځیو بریدونو کې نږدې 500 کسان وژل شوي چې پکې یوه حامله ښځه ماشومان او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا بریدونه له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې ده او همدارز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سیمه کې موجودو ځینو خلکو دا بریدونه په ملکي ځایونو قصدي حملې ګڼلې دي. د خبرنو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د خیبر جنسای د تیرا کوکی خیلو خلک چې په سیمه کې د جګړو له لاسه یې خپل کورونه پریښي وایي په داسې حال کې چې خپل ټول مال حال ترې پاتې دی حکومت ورسره مرستې نه کوي.
مونږ غریب وړوکی سړی د 10 لکو نه ویرې ته 10 لکو پرې په کور کې سامانونه وو.
د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا یو شمیر بې وزله مېرمنې شکایت کوي چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې حکومتي مالی مرستې ورته اوس نه ورکول کیږي.
خدای حجزه ما مخکې را کړی و د درې کالو وشت کټ کړی دی سو په ازادي کې مونږه قضیه لږ غلو نشته.
او د خیبر پختونخوا په بنو کې د انجینرینګ یونیورسيټي زده کوونکي غوښتنه کوي چې دغه پونتون دی له پاکستان انجینرینګ کونسل سره راجستر کړل شي.
مونږ د خپل حق راګي مونږ نه صرف پی سي ګریډیشن غواړو مونږ د هغه راګي نور مونږ هیڅ نه غواړو.
پام کوه اونیس پروګرام هم اوري هله داله مشال رادیو سره اوسه. دا همولنی رپورٹ. څو کال وړاندې د خیبر ایجنسۍ د تیرا له کوکی خیلو څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوې چې سیمې یې طالبانو ونیولې. له دوی څخه ډیری خلک لوړګي او د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو ته کډه شول. دوی وایي حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمېرل نو ځکه له مرستو بې برخې دي. له دوی څخه ځینو یې له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یا خو دې سیمه له وسلوالو څخه په بشپړه توګه پاکه کړل شي او یا دې هم له دوی سره د نورو کډوالو په څیر مرستې وکړل شي. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسۍ تیراکو کې خیلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا 4 کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک یې په کرایا اوسېږي او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي اچولي.
موږ کوونکو کې خیل دا چې پاکوته هودو چې په هیچا کې هم سه نه اخلو هغه نه پاس په موږ باندې څه خلک راغل سنگی تړلې وې مونږ ته پته اوسم نه لګېلې او هلته هم نه لګېدا چې دا څوک یي او څوک نه یي. مونږ چې ځوامه ته جوګه کړه خو چې کتلې مو ته وکړې نو هغو ته بیا دې مونږ یې کونکو کې خیر نه چې تمامې دنیا نه وانې دوی څه وته. نو مونږ غریب وړوکی سړی د 10 لکو نه ویرې ته 10 لکو پرې پکور کې سمونونه وو
او د تیراکو کې خېلو یو بل تن کشمیر وای چې د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړو ورسره د رجستریشن وعده کړې وه خو تر اوسه یې دغه وعده پوره نه کړه.
مینه ساجي ګل صاحب چې ورته ودرېده موسه یې وعده کړې وه د متاثرین په وی چې په درې درې ورځې کې ویل نه لا آر یو کور کوم، لیکن یا سړی وه ژوندي چې موسه کومه وعده کړې د خپلو سړو د خپلو وړونو مې موسه وعده کړې جنن چې ور شو نو مونږ په هغه دروازه کې هم په بدلګېږو او هلته یې خوښ هم نه وو چې مونږ ورشو.
بیا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر ضیاءالحق وویل چې مونږ به په دې لړ کې خپلو لوړپوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې دا له بېوزلو مېرمنو سره د پاکستان حکومت د مالی مرستو یوه پروژه ده، امدادي پیسې اغوستونکو یو شمېر ښځو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي له تېرې یوې مودې راهیسې دغه مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. هم په سوات کې ریاد پروګرام مرستیاله بیا وایي د دغو غریبو ښځو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به هڅې وکړي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو ښځو د بېنظیر انکم سپورت پروګرام تر سوري لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي
خدای حجزه ما د خدای حالات ما چې کوم ځای لازم وایي نشته زه وایي تا کټ شي بي دی وایي ته په بختور وکړې کوي نه څنګه په بختور وکړې کوي چې زما په بختور وکړې کوي په دې ځای راتلم زه به په خپل کوټه کې کوم لاس ته ومنځانه په قلاله مخکې را کړی وي دا درې کاله وش ټکټ کړی دی څوک په ازادي کې مونږه قضیه لزغلو نشته.
دغه رنګه یو بل خزه وای چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وای چې تاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستي نه کیږي.
زمانم روبینه ده موږ راغلي د دنیا لې موږ ډیر مجبورین راغلی یو د بینظیر د پیسې موږ ته ملاوي دي کله ملاو شي کله نه ملاو شي پاغي بلګه زمونږ گزاره کیدا اوس بیخی نشته کنه او موږ داخله راوځو د دې جزانانو خلکو سر روزي وا 2000 روپۍ او میاش ملاوي دا 2500 روپۍ ملاوي دا دله په کار چې موږ د پاره کوشش وکي.
یو بل خزه وای چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوي وکړي هو رقم ورته نه ورکوي.
سمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیمبر ایم دا پیسې چې کوم شوې د زرداری په وخت کې شوې دوی چې په مخه دا جلسې کوي وای دا پیسې بازار دي شي دوه خلک چې په دوکره غوښته د خلکو شرمونه وشو او یو کارت وسه پوری مازاد نشو دوه دغه کار وچ بدی میاش کوم تاسو دا کارونه آزادو ها کارونه هیڅ چره مازاد نشو پدې کې یو خزل خاون طلاق هم ورکړل دی یوه نه بکه ماشوم هم مړل دی پدې کې درې جن کینې دی وسوم د پلار کر په افغان ناشته دي.
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وای چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو ښځو رقم ملاوېدل بند شوی دی. پروګرام مشره ماروی میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلی وه او د ښځو ته رقم ورکولو لوس کړی وو ولې تر دې دمه دوی متاثر دي.
هم تا ایک تاریخ ورکړی چې په دې باندې چې کوم بلاک کارت چې کوم دی هغه به آزاد شي کنه تقریبا دوه کاله ساز د حکومت شو تاسو باغی کې یو کارت آزاد نکو نو تاسو به نور څه وکړي کپرس که تو چې یار پرسن شې نو تاسو روسه پولیسو کل یو کارت خو ته آزاد نکو.
د سوات دغه ښځو ستونزو په اړه مو چې کله د بېنظیر انکم سپورت پروګرام ضلع سوات مشرې او ماروی میمن رستیالې نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سوات 1400 زورونه زیاتو ښځو رقم بند شوی دی.
کم بند شوی دی او د یو این سره دا په سروې کې نو کنه او کمی ډېرې جزانې زنانې دي دا د ماروی میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مکور کوي. کم د دوه غریبي منګلې دلې ده او لکه مونږ ته پته ده خانې چې مونږ په سوات کې د خبير خلکو مجبوري ده چې دا ونه شو کنه زه به په دې خپل او د پرېزم خور دا کار وکم دا زما تاسو لټو سره واده ده.
د بېنظیر انکم سپورت پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اوه کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات سلپاسه 2 لکه بېوسو ښځو ته هر میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماته خوښ دي چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سمه ده
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل نو
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د بنو انجینرینګ پونتون سیټي کیمپس زده کوونکي له دې قبل احتجاج کوي چې په وینا یې د دوی پونتون له پاکستان انجینرینګ کونسل سره راجستر کړل شوی نه دی. دوی کلاسونو ته نه ځي او وایي چې چارواکي د څوارلس کاله مخکې جوړ شوی دا کیمپس زر تر زره له یاد کونسل سره راجستر کړي. پرون چې خبریالانو زده کوونکي د کیمپس انتظامی دفترونو ته د خپلو غوښتنو وړاندې کولو لپاره ولغلل نو پر مخ یې دروازې وتړل شوې. تر اوسه پورې د پوهنتون انتظامی دا نه دی ویلي چې ولې یې پوهنتون له پاکستان انجینرینګ کونسل سره نه دی رجسٹر کړی. عمر دراز وزیر له سیمه رپورٹ راکوي.
انجینئرنگ یونیورسٹی بنو سیٹی کیمپس د کون کی د تیرو دوه ورځونو د کیمپس انتظامیه پر خلاف په احتجاج دی او د کلاسونو یې بایکاټ کړي. زده کوونکي وایي د دوی کیمپس د پاکستان انجینئرنگ کونسل سره لا هم رجسٹر شوی نه دی چې له وجې د دوی ډیگری نه منل کیږي او 2011 او 2012 کال بیچ زده کوونکي چې فارغ شوی ورته په اټامیک انرژي او نورو محکمو کې نوکرۍ میلاو شوی وي چې اوس بیرته د نوکرۍ نه ایستلی شوي ځکه چې د دوی په وینا انجینئرینګ یونیورسټي بنو کیمپس د پاکستان انجینئرینګ کونسل سره رجسټر شوی نه دی او کیمپس انتظامی په نن سبا ورباندې کالونه وایستل. د بنو انجینئرینګ یونیورسټي کیمپس اتم سیمسټر زده کوونکي ابرار وایي د شخصي یونیورسټي یا پانتونونو رجسټریشن شوی خود دوی سرکاری کیمپس لا هم رجسٹرڈ شوی نه دی.
دا کیمپس چیرې دا 2002 کې اسټابلیش شوی دی. زمو سټوډنټان چې هغه په هر یو ټیسټونو کې خخه پوزیشن اخلي بیا د پی سی د کارت دوی دغه جوابونه چې دی لیټ کیږي او انټرویو کې یقین هغه دوی چې تاسو سرکار نشته مو تاسو نشو هایر کوره. پرایویټ یونیورسټو دا پی سی رجسٹریشن کیږي مو دا ولې نه کیږي؟ دا ای جی سی فنډډ یونیورسټي دا نو بیا ولې مو زمو حق نه ملاوي؟ او زمو نور انفراستراکچر چې کوم دی انتهایی تباه دی. مو نه خپل حق راګي مو نه صرف پی سی
یو بل زده کوونکی سید ساکب یوسف وایي دوی د نورو سهولتونو غوښتنه نه دی کړې خو خپل حق غواړي او پاکستان انجینئرینګ کونسل سره دی رجسٹر کړی.
مونږ د ډین فیکلټی اف یو ټی راغلو و زما چې کوم وست دی هغه مطابق پسې کیمپس سره خپل تعاون کوم. تر اوسه پورې هغه نه بعد مونږ سره څه شوی دی؟ مونږ ته سره هاسټل جوړیږي مونږ ایس نه غواړو مونږ پی ایس سره ګریډیشن غواړو. زمونږ د مطالعه بعد دی د وایس چانسلر نه د گورنر خیبر پختونخوا نه هوم منیسټر نه چې مونږ ته زمونږ حقوق راکړي. مونږ صرف دغه غواړو مونږ نور ایس نه غواړو. سکیورټی باره کې مونږ سره دی ویری هاسټل باره کې مونږ سره دی ویری مونږ بویسټس باره کې نه دی ویری مونږ صرف خپل حقوق غواړو.
د انجینئرینګ یونیورسټۍ یا پوهنتون بنو کیمپس د کوونکو دغه مشکل پوښتنې لپاره موچې هڅه وکړه چې د کیمپس انتظامی موقف واخلو. نو کیمپس انتظامی د پوهنتون لویه دروازه د خبریالانو په مخ بند کړه او د څه قسمه موقف ورکولو نه یې ډډه وکړه. بنو یونیورسټۍ کیمپس انتظامی زده کوونکي هم په کیمپس کې دننه ایسار کړل خو زده کوونکي د خپل موقف وړاندې کولو لپاره د یونیورسټۍ څخه بهر په سړکونو ووتل او غوښتنه یې کړې چې دغه کیمپس د هایر ایجوکیشن کمیشن سره تړل شوی سو پاکستان انجینئرینګ کونسل سره دې رجسټر کړي. کنی د کالونو مهنت او ترلاسه کړل شویو ډیګری یې هیڅ اهمیت نه لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چرته لاړه اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اردوونکو هغه افغان زده کوونکي چې په پاکستان کې د زده کړو سکالرشپونه یې ترلاسه کړي او پلاوی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره ولیدل او هغه یې له خپلو ستونزو خبر کړ. دغه محصلین وایي چې د یونیورسټي کارډ لرلو باوجود دوی بے ځای ځورول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دوی پر وړاندې د توپیری چلن مخنیوي دی وکړل شي، بلکې د پاکستان حکومت لخوا له دوی سره اعلان شوی مالی مرستې دې هم پر وخت ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندۍ او پرمختیایي چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت به افغان زده کوونکو ته د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. احمد الله علی اسلام آباد رپورټ راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې پاکستان ته د طب په څانګه کې په سکالرشپ راغلی یو زده کوونکی محمد ادریس سازی وینا وه چې د افغان محصلینو یو پلاوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره ولیدل او په پاکستان کې د راپېښو مشکلاتو نه خبر کړل. د نوموړي وینا وه چې افغان محصلینو ته په پاکستان کې په طب، انجینیرینګ او اقتصاد په برخه کې سکالرشپ ورکړې کیږي، خو په ساینسي مضمونونو کې دا سکالرشپ ډېرې کمې دي، نو باید چې پاکستان په دې بخش کې هم سکالرشپ زیات تکړی. محمد ادریس زازی زیاته کړه
کوم حاصلین چې په پاکستان کې اوسي دوی ته اول ځل کې د پیسې 15 میاشتې څلور میاشتې ورسته ورکول کیږي. دا پیسې دوی ته په اول کې ورکړل شي، محاصلین او پیسو د مشکلات سره مخامخ نشي، نو دوی کولی شي خپل درسونه ښه صحیح ولولي. دویمه خبره، کوم محاصلین چې دلته درسونه وایي لکه په MBBS کې، انجینری کې، اقتصاد کې، MBBS کې سپیشلایزیشن دا ډیر ضرور دی. کاغوی محاصلین ته دلته تاسو کومه موګه مسایده کوي چې هغه سپیشلایزیشن په مختلفو برخو کې وکړي، نو دا به یو ښه کار وي. بل کله مو ته یونیورسټي کارډ رکوي نو مو د پاسپورت نمبر وکلی کی، نو چې کله مو یو خار ته چرته زو نو کارډ زمون پاسپورت دی، ځکه چې پاغي کارډ کې مکمل زمون ډیټا لیکل شوې دي. نو چې په کوم ځای کې ماسل سره کارډ وي نو الته ماسل به تنگ نشي. سفیر صاحب منه وکړه چې زبې ماسلینو کوم مشکلات دي اب زدا سره خلکم.
د ذکر دا چې په پاکستان کې میش د ماسلین د 1300 وختونو راهسه دا قسمه شکایتونه لري. مشال ریډیو چې کله د افغان ماسلینو د مشکلاتو په اړه یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې د لړکې بعد پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
سکالرشپ خو داسې یو شی و چې مونږ د پاکستان نه غوښتې، پاکستان مونږ ته افر راکړې. وخت کې چې افر راکړې دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زمونږ تقاضا ده چې څوک یو میلمه راوغواړي، بیا نو هغه د میلمه هغه څه چې ورسره وعده شوی دی او دغه شوی هغه باید پر ځای شي. افغاني محصلین دلته د میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخورد ورسره وشي، هغه سه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي یا امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د محصل سره.
یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال له افغانستان راغلی یو پلاوی سره ملاقات کې ویلي وو چې پاکستان حکومت به د افغانستان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې 3000 سکالرشپ ورکوي. دا دې هم یادوي چې پاکستان د 1300 کالو راهسې د افغان زده کوونکو لپاره سکالرشپ اعلانوي، چې پکې د تیر کال په جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زده کوونکو لپاره 3300 سکالرشپ اعلان شوی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو د پکتیکا چارواکی وای د دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د والی ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې په دې جګړه کې د طالبانو دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبلا وخت ده. بل لور ته په پکتیکا کې د طالبانو د هغې غونډې ویډیو مشال رادیو ترلاسه کړې چې شاوخوا 100 کسان له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت پکې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د روانې میاشت په پای کې له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو پیلې دا ته خوشبینه ده. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
له هرات او فراه وروسته دا ځل په پکتیکا کې د طالبانو دوه ډلې یو له بل سره لویدلي او چارواکي وایي چې په دې څو ورځنیو جګړو کې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی ده. د پکتیکا د والي ویاند نبی الله پیرخیل ازادي راډیو ته وویل د ملا اختر محمد رسول او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه ډیوران کرښې ته نږدې په ګومل ولسوالۍ کې روانه ده.
لوګي لا اتلسمه نیټه را پدی خو د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د دوه طالب سیمه کمانډان ترمنځ جګړه روانه ده. او جګړه هم په دې باندې پیښه شوې ده چې آل په سیمه کمانډان او عبید الله هنر د طالبانو له نوی مشر مولوي محمد رسول سره بیعت کړی ده. دغه خبرې د طالبانو پر امنیه ده والی عبد الله بلال باندې بد اغیزه کړې ده چې په پایله کې دواړو لورو ته تر دمګړې پورې 53 تنه وژل شوي دي.
په همدې حال کې ازادي راډیو په پکتیکا کې د طالبانو د هغې ډلې د غونډې ویډیو هم ترلاسه کړي چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت اعلانوي. د دغې ډلې مشر عبیدالله هنر چې د ویډیو له مخې شاوخوا سل کسان پرې راټول دي وایي د ملا اختر محمد رسول امارات ځکه ورته د منلو نه دی چې هغه ټول کارونه د پاکستان په اشاره کوي.
امیر دغه رقم جوړي چې کاظم په کوټه کې ناست دی، کاظم په پېښور کې ناست دی. ما ته دلته هیڅوک یو قاضي نه لرو چې فیصله راوکړي، یو شرعي محکمه نه لرو چې چا ته عریضه وکړو هغه وایي پېښور ته لاړ شه، کمیسیون ته لاړ شه.
له دې وړاندې په فراه او هرات کې هم د ملا منصور په مخالفت د ملا رسول د طالبانو لخوا ورته غونډې جوړې شوې دي او په یو شمېر ولایتونو کې د دغو ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې هم شوې. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې پیدا شول چې د سولې له لومړي پړاو مخامخ خبرو وروسته د ملا عمر د مړینې خبر افشا شو او یو شمېر طالبانو وویل چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په غوښتنه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبیدالله هنر او ملګری یې له داعش سره اړیکه لري، نو ځکه د دوی له طالبانو سره جنګیږي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای بیا وایي طالبان باید تر خپل منځیو اختلافاتو تیر او له موجوده فرصت څخه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دواړه ګروپونه د دې څخه عبرت واخلي چې د طالبانو مشر یې د ملا مدمر خوندې دوه کاله مخته شهید کړی و، دوی ورباندې خبر نه و. دا همدغه پاکستان و اوس دې لطفا تر دغو خپل مابینځي اقاماتو تیر سي، خپل وطن دې وطن وبولي. پاکستان هیڅ وخت د طالبانو سره په دا ټول 15 یا 20 کاله کې وفادار نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې افغان حکومت وایي د فبروري تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي.
لکابل د اسدالله لودین رپورټ مورې دوه په هلمند کې د عملیاتو مسول هلمند دی چې پراتلونکو څو میاشتو کې به په دغه ولایت کې جګړه پای ومومي. عبدالجبار قهرمان چې دا مهال په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل په دې وروستیو اونیو کې د هلمند په جګړو کې کمواله راغله دي. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې له جګړې لاس په سر شي. په اړه تفصیل اجمل انڅخه.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات خروان دي او د غلطه د مخالف وسلوالو خوځښتونه د سونه یو مخکې په مقایسه را کم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو له امله د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمی راغلی. عبدالجبار قهرمان د هغې اپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامن ولسوالیو څخه دي. ښاغلی قهرمان هلمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
سر په مخالفینو کې هغه په سل کې سل په دې پوهېدلی دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هدف دي. بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی 15 ورځې مخکې کال مخکې دوه مخکې مې دلته جنګېدل یا ذهن درلودي، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدواره یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اپراتیفي ډلې مسول په داسې حال کې د غلطه د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار قهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره او لوژستیکي مرستې وي.
چې څنګه دوی زموږ د مصالح قواو سره کومک کولای شي د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تصلاح بعضې اسانتیاوې مصالح قوتونو ته برابر کړي. او وضعیت په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی د دې صورت کې
په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
د سولې پر لور
مستقبل خاوره. یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار لسنیو بجې شوې د بشیر غواخ نه لند خبرونه اورو
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په پرنی خبر پاڼه کې تایید شوی دا چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرې مخنیوي لپاره به په ګڼ ملکي اتحاد کې مشغونو کې برخه اخلي د خبر اجنسۍ په تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کډه شوي د کوکي خېلو خلک وایي حکومت باید د دوی سلګونو کورنۍ یا له جنګه بې کورشو خلکو کې رجسټر کړي او یا دې هم خپلو سیمو ته واستوي په سواد کې پرون مازیګر ګڼو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې بېوسه مېرمن ته د هغو پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړ چې له دریو کلونو راهیسې بندې شوي دي وکاله مخکې منظور شوي دی پروژې له مخې حکومت سواد کې 14,000 ښځو ته هره میاشت 2,000 روپۍ ورکولې د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د هندوانو وزنو ته قانوني شکل ورکولو لپاره د سند صوبایي اسمبلی یو بل منظور کړی دی د ګل پورز د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پارلماني او قانوني چارو وزیر نثار کوړو چې دا بل وړاندې کړی وویل د سره به د ودونو په رجسټریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خنډونه ختم شي د افغانستان د دایکندی ولایت والی معصومی مرادی پرون ازادي رډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د دایکندی د ولایتي شورا منشي شیما محمدی له تختونکو راخوشي کړی ده هغه د یک شنبه په ورځ په کابل کې تختول شو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له دفتره پرونې خبرشي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت له مرستیال ډونلډ هاریس سره په پرونی ملاقات کې اتمر ویلي چې افغان هوایي ځواک په خپلو پښو درېدلو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی او غربي هېوادونو د شام په هسپتالونو سکولونو هغه روسي هوایي بریدونه غندلي چې پرون یې 50 ولسي وګړي ووژل ترکیه او فرانس دا بریدونه جنګي جرمونه بللي دي
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو
نن ایکسپریس روس پڼخ په اداریه کې لیکي کس هم د پوځي اپریشن لوجی پترخه غري کې سره لګ ډیر کمې راغلي دي خو بیا هم د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسلوال اوس هم د ملک په مختلفو علاقو کې پټتي او دمه په دمه کاروایانی کوي د ادارې په وینا د ترخه غري د خاتمې لپاره حکومت کامی اکشن پلان هم اعلان کړی وو خو په هغه هم سیاسي ګوندونو وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې او دریسي لرلو چې په دې باندې په صحیح توګه عمل درآمد نکېږي تهوی اوس چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوی دي نو حکومت لبا نور سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی ځکه چې تر هغهري منطقي انجام ته رسول د وخت ضرورت دی خو اکثر داسې وشي چې په دې نظام کې د خامیو لوجي تر هغهر له سزا بچ پاتې شي او د غرنګ د دوی سہولتکار هم په کابو کې ناراضي چې لکبلي سکیورټي نافذ کوونکو ادارو ته ډېر ستونزې ورپېښې دي نو باید چې سیاسي مشروالۍ او عدلیه دغه خامۍ لرې کړي او یو ښه نظام جوړ کړي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرق روس پڼخ خپل ادریه کې وای سعودي عرب کې سلور زره پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجی په وجه باندې په کېد کې ژوندۍ روي خو دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت هیڅ اقدامات نه دي کړي د ادری په وینا سعودي عرب د پاکستان رور ملک ته او له پاکستان سره یې ډېر ښه تعلقات هم دي خو بل طرف ته چې سعودي عرب د پاکستان سره کوم سلوک کوي هغه په یو ټولنه کې هم نه کیږي ځکه چې پاکستانیان کله د سعودي کفیل نخ خپل مزدوري وغواړي نو جیل ته یې واچوي او اوس دا معمول جوړ شوی دی ادریا خري کې لیکي په سعودي جیلونو کې د سلور زرو پاکستانیانو معامله دی په سنجیدګۍ سره وکتل شي او باید چې د پاکستان حکومت دا معامله په سفارتي کچ هوار کړي ځکه چې دا د حکومت ذمہ واری ده
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ وپاڼې د پاکستان د بهرنیو پورونو په اړه لیکنه کړې. وایي په داسې حال کې چې دغه هیواد ممکن د خپلو قرضونو په ورکړه کې له ناکامۍ سره مخامخ شي، بهرني کاروباریان هڅوي چې هغلته پانګونه وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی یو رپورټ ښیي چې په افغانستان کې ولسي وګړي د جګړې د قربانیانو لویه برخه جوړوي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو د افغانستان د امنیتي وضعیت ښه کولو وعده کړی وي. بشیر ګواخ د دواړو لیکنو مهمې برخې راته وایي.
بلومبرګ وپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګر بریدونه کم شوي او حکومت کوشش کوي چې سرمایه کاری وهڅوي کېدای شي دغه ملک د خپلو قرضونو ورکولو جوګه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې د بهرني پور د پرې کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه 6.6 بلیون ډالر اخیستي وو. تمه کېدل چې اقتصاد به 4.5% ښه شي چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړه شمیره ده. پاکستان چې په 2014 کال کې باید 4 بلیون ډالر قرض خلاص کړي، د دې هیواد خزانه وزارت وایي چې دوی د پور په واپس کولو کې کومه ستونزه نه لري. خو بلومبرګ وایي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د پیسو نړیوال صندوق IMF په غوښتنه د ځینو سرکاري ادارو د شخصي کولو ستونزه په مخ کې پرته ده، ځکه چې د لیکنې په وینا د دغو ادارو په ځانګړې توګه د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت PIA کارکوونکي دا کار نه غواړي او مظاهرې هم کړې دي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې که څوک په افغانستان کې په روان بحران وژنو او تښتونو پوهېدل غواړي، نو د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ دی وګوري. په دې رپورټ کې د خلکو لخوا د خونړیو پیښو سترګو لیدلی حال شته دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې له 2009 کال وروسته تیر کال د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو بدترینه کال و. ورځپاڼه وایي چې افغانستان کې په 2015 کال کې 3545 ملکی وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 2455 نور زخمیان شوي دي. د رپورټ تر مخه له 2009 کال راهیسې افغانستان کې 1330 ولسي وګړي د جګړې قرباني شوي دي. لیکوال لیکي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو ژمنه کړې وه چې افغانستان به بیا هیڅکله یوازې نه پرېږدي. همداراز ویل شوي وو چې وژل شوو بهرنیو ځواکونو قرباني به نه ضایع کیږي، خو اوس حالات ښه نه ښکاري.
دا مشال ریډیو ده.
په سوریا یا شام کې پرون په پرڅو روغتونونو او ښوونځیو بریدونه شوي دي. په دې کې یو هم د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون برید دی چې اوه کسان پکې وژل شوي او 8 نور نادرکه دي. په حلب کې د ماشومانو پر یو بل روغتون او همدارنګه پر یو ښوونځي هم د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د بریدونه غندلي او د سوریې په جګړه کې لښکېلو خوا وي غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب باوري کړي. اجمل اند له نورو جزئیاتو سره.
ملګر ملتونه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې پر 5 روغتونونو او 2 ښوونځیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. په دې روغتونونو کې یو هم په معرت النعمان سیمه کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون دی چې 2 کسان پکې وژل شوي او 8 تنه پکې نادرکه دي. په برتانیې کې میشتې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي روسي جنگي الوتکو پر دې روغتون بمباري کړي. د څارنې د دې ادارې په وینا په حلب کې بیا د ماشومانو پر یو بل روغتون توغندی لګیدلی چې 5 کسان یې وژلي. په یو درېیم هوایي برید کې په یو کلي کې ښوونځی په نښه شوی چې 2 کسان یې وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر میګو تیرسیان وایي سره له دې چې د سوریې په شمال کې د دوی پر روغتون د دې برید له کبله سخت خپه دي، خو په سوریه کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ډاکټر تیرسیان وایي موږ داسې بریدونو په وړاندې چې تقریبا هر ورځ په روغتیایي ماموریتونو کېږي نهیلي او بې وسه یو، خو له دې سره موږ غواړو د سوریې په شمال کې خپل حضور پراخه کړو، ځکه موږ د ګوتو په شمېر نړیوالو روغتیایي ادارو څخه یو چې په سیمه کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو. دغلته د اړتیا سیاتوالي ته په پام موږ اړ یو چې د سوریې په شمال کې خپل کار ته دوام ورکړو. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه ادعا کوي چې د دوی پر روغتون د دوشنبه په ورځ په قصدي توګه برید شوی او دوی ته یې دلیل هم تر اوسه روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فیډریکا موګرینی د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه وویل د داسې پیښو رامنځته کېدل د منلو نه دي. دا وایي هغه څه چې نن د بې پولي ډاکټرانو په روغتون کې پیښ شول په هیڅ ډول د منلو نه دي. موږ به پر ټولو اړخونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړو څو نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او د ولسي خلکو پر ساتنه تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سوریې د حکومت او ملاتړو لخوا یې د دا ډول بریدونو غندنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې وویل هیواد یې له ټولو غاړو غواړي چې پر ملکیانو دا ډول بریدونه پای ته ورسوي او د بشري مرستو رسولو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په دې بریدونو کې د ځینو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کېږي، د روسیې د روغتیا وزیر وایي په سوریه کې د هیواد د هوایي بریدونو هدف یوازې د داعش وسلواله ډله ده او هیڅکله پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي.
اوریدونکو، د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبان ډېرې پیسې د نشئی توکیو له قاچاق څخه لاسته راوړي. چارواکي همداراز وایي د نشئی توکیو د کښت او زیرمه کولو چارې د یاد ولایت په هغو سیمو کې روانې دي چې دا مهال د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. له پکتیا څخه د داود تپان رپورټ اورو.
د پکتیا او شمیر ملکي او نظامي چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېرې پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قمانداني کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشئی توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت د ولکې نه لرې دي. داسې فکر کوي چې ابزاکی کچالی دلې ابزاکی یعنی خاصه د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډېر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکوونکو د ابزاکی نه اخواته د مچلغو په طرف د برګی په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشئی توکو قاچاق څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم داده چې د پکتیا او شمیر سیمې د قاچاق لپاره نام نه وساتي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران هم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډېرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډېر کم وخت کې په زیات اندازه نشئی توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشئی توکو کر او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډېر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډېرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي. د اودکي په سیمه کې یو څه چارج کرلی کیږي. دا د وچ غړک په دې ساحو کې کم کرلی کیږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کارولو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د په خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې به له وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشئی توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشئی توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 116 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولي وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د ډان رسپانی ولیکنوای په پاکستان کې د ترهګرۍ په خبر وړاندې مبارزه کې د هغه هیواد حکومتي او پوځي ادارې هم نظر نه دي. لیکن تر مخه په داسې حال کې چې د یوې پاکستاني استخباراتي ادارې یو مشر په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون تاییدوي، د کورنیو چارو وزیر یې بیا دغه خبره نه مني. مجید بابر تفصیل لري.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو مقاله کې لیکلي چې دا مهال که په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ریاستي امنیتي ادارو کارکردګۍ کره کتنه وشي نو په زرګونو د امنیتي سرتیرو د قربانۍ نه باوجود دا احساس کیږي چې په دې برخه کې څومره لاسته راوړنې شوي دي. هغه عارضی دي. د ورسپانې په خبره د دې احساس لومبی ثبوت دا دی چې د تیر دیارت په ورځ د فارمیشن کمانډرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پوست سرلخکر جنرل راحیل شریف ویلي وو چې ترهګرو ته مالی مرستې د بهرنو هیوادونو هغه استخباراتي ادارې ورکوي چې د پاکستان مخالفه دي او ورته لاجستیکي او افرادي قوت په ملک دننه ملګري ورکوي. جنرل شریف په دغو پوځي کمانډرانو غږ کړی چې د دښمن د ناوړه او خواشینونکي ترهګریز پلانونو شنډولو هڅو ته دوام ورکړي او په دغه موقع د ترهګرو پر ضد د ضرب اعظم عملیاتو د کامیابۍ ذکر هم وکړ. د ورسپانې په خبره خو بلخوا د پاکستان د یوې غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سنټ د داخله چارو قائمه کمیټه یوې خفیه غونډې ته ویلي دي چې په کراچۍ کې د سفورا ګوډ د ترهګري د پیښې نه پس یې په ملک دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیټورک مات کړی او د جنرال راحیل د خبرې په تایید یې ویلي چې د ترهګرو فعالیتونه اوس په پاکستان کې کم شوي دي. خو یو خوا آفتاب سلطان وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یې ځپلې ده او بلخوا د دغه هیواد د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د شتون نه هم انکار کوي او وایي چې دغه ډله په پاکستان کې نشته. د ورسپانې په خبره آفتاب سلطان تر ټولو مهمه خبره دا کړې وه چې په پاکستان کې د پخواني ډکټیټر جنرال ضیاء الحق د دورې راهیسې په تیرو څلورو لسیزو کې د ځوان کول په ذهنونو سخت دریځه کولو ډیر کار شوی دی او دغه ځوان کول د دغه سخت دری د مفکورې نه ژغورل به څو لسیزې واخلي. د ورسپانې په خبره د دغه ډول اعلی حکومتي او پوځي چارواکو لخوا دا ډول متضاد بیانونه ولس ته دا احساس ورکوي چې د ترهګرۍ خطر شتون لري او دغه خطر لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله بڼه لري.
دا مشال ریډیو دا.
اوس هم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام پام کوه تاسو ته ورو چې د خبرونه په کوټه کې د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو د نور پلاس کی او پجال کی راګیر شو او ریدونکو ګورګین مرچکه سره د ډیرو ناتریټو خبرونو د جال او د حکومتي اعلاناتو د جنجال سره د رادیو کمال لسپیکر ستاسو وغوګو او مازغو خړولو ته حاضر ده. په دې هیله یو چې د کیلې په پوستکي به شکېدلي نه یاست، د ناببره میلمنو په راتګ به په غوسه شوي نه یاست، د ګیراکانو په نه راتګ به د خپلې ریړۍ و سامانو ته خپله په خوړلو مجبوره شوي نه یاست، په سوچو سوچو کې روان روان به و ګټر ته ور ایله شوي نه یاست، د بجلی ګیس او ټلیفون بل د لیدو سره سم به حیران شوي او بیا پریشان شوي نه یاست، د دې نه پس به په کوڅه کې د ماشومانو د کټ په بال وشتل شوی نه یاسته او بیا به په هغوی پسې د کنځاو په کولو کولو په منډه منډه شوی نه یاسته او بیا به مو پخه په خپله پایڅه کې بنده شوی او غزار شوی نه یاسته، د هغو ماشومانو د خندا شوی به نه یاسته او بیا به په کنځا کنځا کور ته راستانه شوی، د خپلې کور ودانی سره په جنگ اخته شوی نه یاسته او بیا به د کور ودانی دغو پیغورونو چې ته په کور کې څه کوې چې دلته راته ناشتې ټوله ورځ، نه کار شته نه روزګار کوي، نیمه ورځ زما سره باندار کوي او نیمه ورځ نسوار کوي، دغه پیغورونه به نور ټاپ گیر ته اچولی نه یاسته او بیا به په بازار کې بیروزګاری او د دکاندارانو دغه فریاد چې کاروبار نشته، یو کاروبار هم نه چلیږي، دغه فریادونه به مایوسه کړی نه یاسته. نو ګرانو او بیروزګاری زپلو او ریدونکو دا وخت زمون سره په سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن کې یو ډیر سپیشل میلما تشریف لري د روزګار او کاروبار په حق له سیده ورزو تو تکي چکرې ته چې هغه د سره څه سرنا او ډول وهي.
نوګرانو او پروزګار پسې پریشانه اوریدونکو، نن موږ په خپل سټوډیو کې یو داسې شخصیت ته زحمت ورکړی دی چا چې هر کاروبار کړی دی، نو موږ ویل چې تاسو هم د ده تجربې نه ګټه واخلئ، تاسو هم غوږونه ټینګ ورته ونیسئ. جی بزنس خان کاروباری صاحب، تاسو خپله سورنا شروع کولای شئ.
عجیب اتفاق ده چې ما د خپل کاروبار شروعات پر اختیام له سرنا نه شروع کړی.
ها سرنا مو وال؟
نه نه ته غلطه پوه شوې، ډولونه او سرناوی می خرڅولې.
ها نو ډیره ګټه به دې پکې کړې وي.
های های ګټه ګټه د کمو؟ هغه سوچانې راکړو چې ډولونه یې ټول راسیري او سرنا یې ټولې راماته کړې.
ها دا بیا ولې؟
دکان مې د ملایانو په محله کې خلاص کړی و.
اوهو مای گاډ، بیا هم ډیر خخلا شوی. اخه نو بیا تاوان دې څنګه پوره کړو؟
بس بیا یو چاره ته ول چې علاقه ده د بجلی او ګیس د میټر بندولو کاروبار ولې نه زده کوي؟ خی ډیر روپۍ پکې دي. بیا مې دغه کاروبار شروع کړو. د شپې لګیا وم سلرم پنځم میټر مې بندوي چې وابډا او ګیس والا په یو پیج دواړه راته ودرېدل او وینولم.
نو دا خو یې ښه کار کړی دی، د بجلی او د ګیس غلا کول، میټر بندول، دا خو جرم دی کنه؟
نه نه په دې نه یم نیولی چې ما میټر بندوي غلا مې کول.
نو بیا یې پس نیولی یې؟
وای زمونږ به اجازه ته دی ولی بندوي؟ مونږ به دې خبرولو، دوه ورونه درېیم حساب به دې کولو 50-50. الله الله خیر سلا.
ښه اخه د دې کاروبار وروسته دې بیا کوم کار شروع کړو؟
بیا مې د غلا کاروبار شروع کړو. په درېیم غلا یې ونیولم، تڼه شوه، سوټیان شو، رپورټونه شو. یوه چرګه مې غلا کړې وه، د ښار ټول غلا شوي ټرکان، موټران، موټرسایکلان، موبایلونه یې ټول زما په کاته کې راواچول.
یو یو نو بیا؟
بیا نو څه و، د مچړ ډاکو سفارشي پرچی مې وروړه، بیا یې لکړم.
د ډاکو په پرچی یې لکړې؟
نو ستاسو خیال دی د شریف په پرچی یې لکولم. په شریفانو کې بس د څلورو شریفانو پرچی چلیږي، یو نارا شریف، یو سربا شریف، یو بابره شریفه او دغه صدرم نوم نشم اخسته.
ها نو بیا به د کاروبار زما خیال پرې خې وي.
هو بس بیا مې توبه وکړه، ما وای چې اوس به سم د حلالو کاروبار کوم. نو لاړم انډیا ته، هلته مې کاروبار شروع کړ.
ها 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 نو هلته به ډېرې پیسې ګټلې وي.
پیسې خو نه وي، البته هغه ډنډې مې وخوړې چې
ډنډې ولی ولی
هلته مې چې د انډیا د تکو تورو وچو خلکو ته وکتل، نو ما وی چې دلته که کاروبار چلوي که سابا خلاصه که، خلک بم لږ ښه شي، صحتمنده به شي او کاروبار به دیم وچلیږي. نو مې د سانډاګانو که سابا خلاصه کړه، چې کتل مې شیوسینا والا راورسېدو، سانډا په یوه و زه په بله، د فوټبال ګیندې رانه جوړ.
ته خو هم کمال کوې. ښه بیا دې کوم کاروبار شروع کړو؟
بیا یو چا مشوره راکوی، لکه چې که سابه خلاصوي نو خو د مسلمانانو په موله کې خلاصه که. قسم دی که په یوه هفته کې یو ګراک هم راغلی وي، څلور ګډان یو سانډا ټول لاړو خراب شو.
ښه دا څنګه کېدای شي
چې د لوی اختر په اوله ورځ که سابه خلاصوي نو ولې نشي کېدی؟
توبه مې ده یاره، د دې کاروبار نه پس به دې یقینا توبه ایستلې وي د کاروبار نه.
نه مڼې چیرې، سی این جی او پټرول پمپ مې خلاص کړو.
اشاباش، په دې کاروبار کې خو به دې یقینا ډېرې پیسې ګټلې وي. دې پمپونو ته خو ګاډې په لین لین او په قطار قطار ولاړې وي.
قسم دې که مې په یوه هفته یوه ګاډه نه هم لیدلې.
ښه نو پټرول پمپ دې جوړ کړی چېرته و؟
په دوبۍ کې د برج الخلیفه په لسم فلور باندې.
یه خانه دی خراب نشه، تو خو واقعی چی بیخی بیو کوفا سره.
آشا باش، دغه خبر سنیاسی بابا هم را توکره او بیای ده کاروبار مشوره را کرده.
سنیاسی بابا بیای ده کم کاروبار مشوره در کرده؟
سنیاسی بابا تا چی می چولو سطوری وکره، آغه بیای چی بچه تو خو دیر بیکار سره، ده اکل خوالدو خاشه نسته پتاکی. ما وی بابا خبری خودی طول سیدی، وزیو کاروبار رو خیه. د دنیا قرضدار یم، له خپلو بچو بېزاره یم، له درو کالو بېکاره یم. بس هغه سترګې پټې کړې، یو منتر یې وویلو او بیا یې راته وویل چې ته بس یو کاروبار کولی شي. ما وی کوم کاروبار؟ ټول خو مې ټرای کړل خو یو هم نشم کوی. ده وی چې څوک یو کار هم نشي کوی نو هغه بیا یو کاروبار ډیر ښه کوی شي. ما وی کوم کاروبار؟ وی دروغ ویلی شي، مال په رښتیا دلته ګزاره چیرته کیږي؟ وای قسمونه اخیستی شي، ما وی هغه خو وهلی یم بابا. وای سترګې سپینوی شي، مال دغه دی وګوره بابا، د اوبو څاڅکی نشته پکې. وای نو بیا داسې وکړه بچیه، سیاست شروع کړه.
تا تو بم می ده خانه خراب سیاست خو یو ډیر مقدس شی ده دا خو د ډیر عظیم او لوی خلقو کار ده
ای بی اکلی اغا وقتونه لاړل او اغا خلق چپلی و سو کسانو پاته چرته دی نن سبا خو چې څومره فارغ خلق دی یا خو د پراپرټی کاروبار کوي یا بیا سیاسی کاروبار کوي
ها نو پدې کاروبار کې دی څو کړه
بس نو ورته شوم په یو پاټی کې زنده آباد مرد آباد دومره چمچګیری مې وکړه چې په زمینی انتخاباتو کې ټیکټ راکړو سیټ مې وګټی ممبر شوم چمچګیری ته مې لږ زور نور ورکړو پسې منیسټر شوم
منیسټر د چیشي منیسټر شوی
زه خبر ولاک خبر يم چې د چیشي منیسټر
یو یو د دې منیسټرې څه ګټه
اے ساده خزی دلته یو څو دانې منیسټران دي اغام چې د وزیر اعظم اخیان یا رشتہ داران دي نور ټوله زما رنګ مس ځینې لرې که شاته نو څه پاته کېږي بس هغه دي او ځان پوه کړه
وزیر سوشنم بخان پلاس نرکلی جان وزیر سوشنم بخان پلاس نرکلی جان مجناسیو پشنم بباندی دیتر مرچی چرکان اللہ تکر تمبا اللہ تکر تمبا اللہ تکر تمبا اللہ تکر تمبا وزیر سوشنم بخان پلاس نرکلی جان وزیر سوشنم بخان پلاس نرکلی جان مجناسیو پشنم بباندی دیتر مرچی چرکان اللہ تکر تمبا اللہ تکر تمبا اللہ تکر تمبا اللہ تکر تمبا چرگان مشت لردان راکا وزیر سوشنم بخان پلاس نرکلی دان وزیر سوشنم بخان پلاس نرکلی دان مجناسیو پشنم بباندی دی پرورجی چرگان اللہ تکر تمبا اللہ تکر تمبا اللہ تکر تمبا اللہ تکر تمبا
نو گرانو او منیسٹر زدگانو او ریدونکو زو یو داسی شخصیت تا چاته چی نه د روزگار ضرورت شته نه د کاروبار نه د سامانو ضرورت شته نه د گراکانو ټول کار په دم او چوچلوی کستاسو هم څه ستونزه مصیبت وی د دنه تپوس کولای شي ټلیفون نمبر دی 000000 شونه 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 نو ستاسو سوالونه او د بابا دم چوف جوابونه
اکل مندی صاحب در اکل دی قربان سم در اشاره دی صدقہ سم سڑی میں ماخستان چپ دسترخوان کشینی جنگ شروع کی
چی جنگونه کی نو اتنو کی په خوروا کې دې مچان ویدلی وي په بور کې دې میګان پاخه کړي وي په روټۍ کې دې ویښتان پاخه وي لږ مخ مینځه پوزه دې صفا کوه سرخي او پوډر لګوه سینټ لګوه د جامې صفایي زده کړه د بازار نه د اخلي پخلي کتاب واخله سوپ کسترد شامي کباب ریشمي کباب او نرګسي کوفتې زده کړه بیا ګوره په دسترخوان به نه چاپېړې وي نه سکونه تعریفونه او تعریفونه به وي
وشیار خان صاحب
وو شیر خان صاحب اته زامن می دی یوم هم خبر نه منی ټول مصیبتونه دی
زما په خیال پتن خا کی دی ملا وخت یا خو کام چوری دی یا بیا رشوت دلال رزق وګټه بچو ته وخت ورک نه بشر وی نه جنجال سکون او خوشحالی به وی کس هم پاخه وی تک جردال
نصیب میں کام نہ کبھی سڑائی میں کاروبار نہ کبھی
وپ عقل دی تورش پشا جون دی دمور پلار سر پسازی شنو تیر کر شپا دی پا جنگونو غیبتو تیر کر چی سوک دشپی ویخوی دورزی بس کارو کی دشپی پریگ دی چی آرامو کی وی دشی سار خپستا گرم ناشتا ورکڑا رخصت ورکا پا خوشاله بیای گور چی راوڑی سمر روپے هو پام کوا جنگیری تیری لکنیری پام کوا پام
دا مشال ریڈیو دا